د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي، او افغان حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ تر وخته په افغانستان کې و. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې سالم محمد سالی ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لویه جرګه به د غویي اصور میاشتې پر نهمه وسي. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ایران ولسمشر د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. جمهوری ریاست وایي چې د سولې را روانه مشورتي لویه جرګه به د غویي اصور میاشتې پر نهمه وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو نیټه د کب یا هود میاشتې شپږویشتمه اعلان کړې وه. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د دې جرګې د نیټې په اړه پارک کې بحث وسو. ولسمشر د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه په یو فرمان کې محمد عمر داودزی د سولې مشورتي لویې جرګې د ترسره کولو د کمیسیون مشر وټاکه، او کمیسیون ته دنده وسپارله چې د 1398 لمریز کال د سور میاشتې پر نهمه دغه لویې جرګه جوړه کړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی تر دې مخکې ویلي و چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمدالله محب نیویارک ته رسیدلی.
تاکل شوې چې د هیواد د ملي امنیت سلاکار د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوی د ګډون او وینا تر څنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تکل سوی چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسی. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د سولې پروسې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. صلاح الدین رباني له هایکو ما سره په کتنه کې د دوړو لوریو ترمنځ پر اړوندو مسایلو دغه راز روان انتخاباتو په اړه هم بحث وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په یو کانفرنس کې وویل په دوحه کې روان مذاکرات لومړی اخیستل سوی ګام دی. اوس د دې وخت راغلی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې وسی. د جرمني خبری اژانس په حواله په پام کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سبا پاکستان ته سفر وکړي او د افغانستان د سولې پر موضوع به له پاکستاني لوري سره بحث وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت معین رسول باوري نن د هیواد د فرهنګي میراثونو د ملاتړ او ساتنې ورځې په تړاو یوې غونډې ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې تر 30 زیات آثار بازسازي شوي او ترمیم شوي چې دا په نسبي ډول سره 80% زیاتوالی شو. تر 5000 زیاتې تاریخي ابدې پیژندل شوي، 1800 تاریخي ابدې رجستر شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې دی چې پر عراق د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحاني نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په هوایي ډګر کې وویل
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز
زموږ ترمنځ د همکاری زمینی زیاتې دي. نن زموږ اقتصادي روابط په کال کې 200 میلیارد ډالر تر سیږي کولای شو. دغه روابط په اسانۍ په راتلونکو کلونو کې 60 میلیارد ډالر ته ورسوو. عراق چې له واشنگټن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیوه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایرانی رسنیو په حواله د ایران د بشری حقوقو مدافع نسرین ستوده په وکلن بند محکوم اسوه. د تهران د اسلامي انقلاب محکمه یو قاضي نیمه دولتي اژانس سناتنن ویل چې ستوده ته د 15 کلونو بند سزا د نظام پر ضد توطیه او 2 کلنور بند د هغه د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي په تور سزا ټاکل سوی ده. د ستوده مدافع وکیل محمود بهزادي رات پرون ویلي و چې دغه سزا د هغه د موکل په غیاب کې اورول سوی ده. نسرین ستوده چې د ازادي لپاره د اروپایي پارلمان د 2012 میلادي کال جایزه ګټلې ده. د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې ونیول سو او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ 737 ماکس اته ډول الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي. دغه الوتکې د کینیا مرکز ته روانه وه چې پرون یکشنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیسا بابا ته نږدې نسکوره سوه او 155 کسان یې په نتیجه کې مړه سول. دا د خپل ماده ول مخې دویم الوتکه ده چې تر شپږو میاشتو په لږه موده کې سقوط کوي. تر دې مخکې د لیون هوایي شرکت یوه الوتکه په اکتوبر میاشت کې د انډونیزیا په سواحل کې سقوط شوې وه چې په نتیجه کې 190 کسان مړه شوي وو.
لازادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې وابوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر وای هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ مرسته کړې ده. لبلې خوا اجرائیه رئیس عبدالله وای افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبريږي. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت هغه ادعاوي ردوي چې وای د طالبانو د تحریک بنسټ ایښودونکی او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هلته مړ شوی دی.
دا گزارش به اساس ناقصه او یو رویایی گزارش دی او کوشش ته دی چې طالبانو ته او د دوی خارجي امنیانو ته یو کاذب هویت ورکړي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی وای په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ روانې خبرې ښایي بل پړاو ته هم ولاړ شي. په بل راپور کې باور وي چې د افغانستان د مالیه وزارت د مالیه ورکولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړی دی.
زما هیله دا ده چې موږ مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پای واورئ. سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ اقدامات کړي دي. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملی موافقو د همکارۍ په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه د ازادۍ رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان تمه لري چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې د سیمې د هیوادونو د عملي او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال وصل وسال له کابل راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان ته مخې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې روانې خبرې به بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. ښاغلي زاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د عملي هوکړو د همکارۍ درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د سولې روانو خبرو د پایلو په اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهمې دي.
cautiously optimistic
دوی زه فکر کوم ټوله سیمه دې ته خوشبینه ده او موږ هم هیله من یو چې د دوحه خبرې بریالۍ شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي، کوم چې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د هوکړو لپاره مهم دي. پاکستان په دې برخه کې خپل رول لوبولې او طالبان هڅولي چې په دوحه کې د مذاکراتو میز ته کښېني. نوموړی زیاتوي چې پاکستان د افغانستان د شخړې لورې نه بلکې دغه هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویل چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې و پوښتنه ده او د دوی ټولې ناسرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې له زاړه سیال هند سره د هیواد په اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ ښایي د افغان سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یو شمېر کابل ښاریانو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې نور تروریستان افغانستان ته ونه لیږي. بلخوا یادې درې اړخیزې غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جیسینګ بیا وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټول ټولو هیوادونو رول مهم دی، خو دغه خبرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي.
For my view, all the country can play the construct and the positive role.
دوی وايي زما پان ټول هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې د چین رول ښکاره ده. موږ هیله لرو چې د سولې د ټولو خبرو رهبری باید د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ کې وي. خغلی جیسنګ ویل د افغانستان ګوندیان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول په عمل کې ثابت کړي، سو دغه هیواد له روان نوړ وضعیت څخه بهر شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان بیا ویل د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی اقدامات کول شي د افغانستان اړیکې د پاکستان سره غښتلي کړي.
On the mutual political trust and reconciliation
دوی د دوه اړخیزو سیاسي همکاري او د پیاوړتیا لپاره اغیزمنو اقدامات او هڅو ته اړتیا ده. په ځانګړي توګه هغه اقدامات چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي او د تروریزم سره مبارزه پیاوړې کوي، د دوه هیوادونو ترمنځ اعتماد غښتلی کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو دا چې په دغو مذاکراتو کې سره روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه، هیڅ معلومات یې په اړه لا نه دي په ډاګه شوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لازادی رادیو ماخامنه خبری مجله اوری. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې افغانان په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینیو ترڅنګ اندېښنې هم لري. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره نه دي روښانه شوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغه خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، خو په خبره یې هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امید
دی وای افغانان له یوې خوا هیله مند دی او له بل پلوه اندېښمن، ځکه د دغه خبرو ځینې برخې خلکو ته تر دې دمه واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري. ځینې مسایل دي که پام ورته ونه شي نو د سولې خبرې به هم مخته لاړې نه شي او بیا به رښتینی معنا ونه لري.
اما معنای واقعي خود پیدا نمی کنه.
خغلی عبدالله همداشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله به له طالبانو سره په اسلامي جمهوریت معامله ونشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم ویلي وو چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشي نیولی. خغلی داودزی دا هم ویلي وو چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی، ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې شوی دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوې دي. د راپورونو پر بنسټ په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د قطر په خبرو کې د افغانستان په راتلونکي بحثونه کیږي، نو افغانان حق لري چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر واوسي. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی.
مذاکرات ایالات متحده امریکا هم اگر با
دی وای د طالبانو او امریکا ترمن چې کومې خبرې اترې روانې دي باید خلک ترې خبر ووسی تر څو اندېښنې ونه کړي. اوس چې د بندو دروازو تر شا خبرې جریان لري د افغان حکومت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
حکومت افغانستان مایه نگرانی و تشویش است.
دی وای که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي جګړه دوام پیدا کوي او په دې سره به په هیواد کې سوله ټینګه نشي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس په قطر کې د روانو خبرو د محرمیت په اړه وایي چې افغانان له دې کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مژده وایي چې که د قطر د خبرو جزئیات رسنیو ته راوځي نو ښایي چې منفي تبلیغات وشي او د دې خبرو جریان ته زیان ورسیږي.
ما چې کومې پوښتنې وکړې ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې پرېکړه کړې ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مونږ طالبان پېژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي نو ډېر وختي له دې خبرو نه څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدول ازادي رادیو سره په خبرو کې. په همدې حال کې د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر وایي ښایي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږم پړاو ته وغځیږي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم روانې خبرې اترې ګټورې بولي خو وایي چې د دې غونډې د بحث موضوعات زیات وخت ته اړتیا لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان هم هیله مند دي چې دواړه لوري به د خبرو په پنځم پړاو کې یعنی په اوسني پړاو کې یوې موافقې ته ورسیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات لري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاس ترمنځ د سولې د مذاکراتو د غځېدو په تړاو پخوانی طالب چارواکي، افغان سیاستوال او په ولسی جرګه کې د خلکو استازي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د بحث وړ موضوعاتو په اړه د حساسیتونو په پام کې نیولو سره وایي کیدای شي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاس ترمنځ د سولې خبرې شپږم پړاو ته وغځېږي. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د مذاکراتو غځېدل د دغه خبرو د پیچلتیا په معنا ده.
زه فکر کوم په دغه نسبت باندې ګټورې دي چې څه دوام یې پیدا کوي، که چیرې ګټورې نه وای بیا دون دوام نه پیدا کوي. البته داسې اوازې دي چې داسې موږ اورو هلته د نږدو خلکو څه چې نږدې سوي دي سره، خو دغه ته رسېدلي نه دي، موافقې ته رسېدلي نه دي. دا احتمال ډېر شته چې شپږم پړاو ته دیم دا خبره واوري.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو له پیل نه دوه اونۍ تیریږي. خو دا چې په دغو مذاکراتو کې څه روان دي او دواړه لوري به هوکړې ته سره ورسیږي که نه، هیڅ معلومات یې په اړه نشته. سره له دې چې ویل کېږي د قطر په ناسته کې یوازې په دوو موضوعاتو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې د ګواښ نه پېښېدو په اړه خبرې شوې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغې ناستې اوږدېدو ته په پام سره وایي چې پر نورو موضوعاتو به هم بحث شوی وي. د ولسی جرګې یو غړي خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ظاهرا د مذاکراتو غځېدل په دې معنا دي چې دوی په خپلو خبرو کې پرمختګ کړي. دوی ټینګار کوي چې په دوو مسلو خبرو کېږي، خو له ناستې بهر خلک له دې خبرې سره موافق نه دي. هیڅ امکان نه لري چې په دیارلس ورځو کې یوازې په همدې دوو موضوعاتو خبرې شوي وي.
خو هغه موضوع چې د دغې ناستې په اړه یې د خلکو اندېښنې راپارولي، د حکومت د استازو نه ګډون او له حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت د قطر له روانو مذاکراتو په څنډه کې پاتې شي، په دغه هیواد کې به د دایمي سولې ټینګښت ناشونی وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت هغه ادعاوې ردوي چې وایي د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې خیالي وبللې او وویل د راپور لیکوال هڅه کړې چې طالبانو او د دوی ملاتړو ته کاذب هویت ورکړي. د ملا عمر پټ ژوند په نوم په یوه تازه خپر شوي راپور کې ادعا شوې ده چې ګنې ملا عمر هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د تحریک د مړ شوي مشر ملا محمد عمر په ژوند په یو نوي لیکل شوي راپور کې دا شوی چې نوموړی هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. افغان حکومت وایي دوی کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا محمد عمر په پاکستان کې وو او هملته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا گزارش بی اساس ناقصه او یو رویایی گزارش دی او کوشش ته دی چې طالبانو ته او د دوی خارجي امیانو ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت په کافي اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا عمر په پاکستان کې وو او هملته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته هم خوازه او وایدا ده.
تازه د ملا محمد عمر پټ ژوند په نوم په یو خبر شوی راپور کې دا شوی چې ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکا یو پوځي اډې ته اثر موسیده. دغه راپور د زومیا سنټر په نوم یو فکری او سیډنیز مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي خپور کړی دی. د راپور لیکوالې بیټا ډام نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د رهبرانو په پټ ژوند د دښمن په لټه په نوم کتاب هم لیکلی دی. بیټا ډام په خپل کتاب کې دا کړی چې امریکایي پوځیانو یو وار هغه کور هم تلاشي کړ چې ملا محمد عمر پکې پټو خو دوی پیدا نشو کړای. د کتاب لیکوالې ویلي چې د کتاب د لیکلو پر مهال له ګڼو پخوانیو طالب چارواکو سره مرکې کړي او آن د ملا محمد عمر د یو نږدې ساتونکو سره خبرو کولو هم اتوانېدلې ده. ملا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر و چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته ترې تم شو. وروسته د وژلو په سر امریکا 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د راپورونو په اساس ملا محمد عمر د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی او خو په کتاب کې د زیږیدو سیمه د زابل د سویری ولسوالۍ ښودل شوې ده. په 2015 میلادي کال کې افغان چارواکو اعلان وکړ چې ملا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په یو روغتون کې د ناروغۍ له امله مړ شو خو د مړینې دقیق وخت معلوم نشو. روسه طالبانو هم د ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. افغان حکومت بار بار پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورن کړي او ویلي دي چې یاد هوا ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي هغه دا چې پاکستان تل رد کړي ده. خو د ملا محمد عمر لمړینی وروسته د پاکستان په بلوچستان کې د طالبانو د تحریک د بل مشر ملا اختر محمد منصور او د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژنه هغه پیښې دي چې په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لا پسې پیاوړي کوي. خو اوس پښتنه ده چې له دې ټولو سره سره ولې د کتاب لیکوالې په پاکستان کې د ملا محمد عمر په نه موجودیت ټینګار کړی دی. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دلایل داسې کېدای شي چې یو د ژورنالیست غوښتي دي چې دغسې یو لیکنې سره یو غوغا نوي راپورته کړي د خپل شخصي شخصیت د جوړولو لپاره. دوم دا احتمال لري چې پاکستاني استخباراتي کړۍ ډېرې قوي لابي کوي. احتمال لري چې
خغل استانگزی وایي د کتاب لیکوالې باید په دې اړه وضاحت وغوښتل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم دغه ادعا تبلیغاتي راپور بللې او ویلي دي چې دغه لیکنه په یو ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د هغه همیشنه ادام لاتړ کوي چې ګوندې د کوټې شورا نشته. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت د بیلابیلو پروګرامونو له لارې خلک مالیه ورکولو ته هڅوي. د دې وزارت د عوایدو عمومي مشر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالیاتو راټولول د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره ځانګړی اهمیت لري. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه جزئیات د ناجیې ساپۍ په راپور کې
د مالی وزارت په خوانځیو کې د یو شمیر تبلیغاتي پروګرامونو او ورزشي سیالیو له لارې هڅه کوي چې خلک مالی ورکولو ته وهڅوي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي مشر امینی احمدی د دوشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د پایته رسیدو په تړاو یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی سو خلک د مالیې له ګټو خبر شي. دغه پروګرام په دې توپیر پیل شو چې تر ډېره مالیه ورکوونکي تر پوښښ لاندې راوستل. حتی یو شمیر پروګرامونه مو په جماعتونو کې په لاره واچول او د خپلو کارکوونکو پر مټ مو خلک د مالیې له ګټو خبر کړل. میرمن احمدی وویل دغه کمپاین د روانې میاشتې له شلمې نیټې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوی و. له بلې خوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون هم د مالیاتي اونۍ په مناسبت د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې سو خلک له دې لارې مالیې ورکولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزارت یو شمېر شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې خپل مالي حسابونه تصفیه کړي که نه له جدي چلند سره به مخ شي. همدارنګه ولسمشر غني هم ویلي چې د مالیې ورکولو په برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د مالیې وزارت له دغه اقدام نه هرکلی وکړ او ویل چې د مالیې راټولولو په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي چې د لمنځه وړلو لپاره باید لا نورې هڅې وشي.
چې مشکلات تر وسه پورې هم تر یو اندازې پورې شته دی. زما هیله دا ده چې موږ ډېر سره نږدې شو او مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست، چې هر څومره دغه تخنیکي ستونزې حل شي په هماغه اندازه باندې موږ کولی شو چې زیاته مالیه راټول کړو او د ډیرو خلکو نه مالیه راواخلو.
ښاغلی الکوزي همدارنګه ویل د مالیې له ورکولو پرته افغانستان نشي کولی چې له اقتصادي پلوه وده وکړي. نوموړي د سوداګرۍ خونی په استازیتوب ډاډ ورکړ چې له حکومت سره به په ګډه د مالیې راټولولو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي ایران سره ارتباطات محدود کړي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې واورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په رسمي سفر عراق ته رسیدلی، د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. ښاغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او ستاینه یې وکړه. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې وویل، موږ ډیر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو، په ځنګړي ډول د ترانسپورت په برخه کې خپل همکاري زیاته کړو. موږ مهمه پروژې هم لرو چې د دې سفر په لړ کې به ور باندې بحث وکړو. عراق چې له واشنگټن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي، هڅه کوي د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې حسن روحانی به په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی، ولسمشر برهم صالح او د عراق له وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی سره وګوري. که څه هم ایران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کیږي د غړو او جنګیالیو شمیر یې تر یو نیم لکو اوړي. خو په عراق کې د ډیر امریکایي پوځیانو شمیر 5200 ته رسیدي چې تر ډیره تمرکز پر پوځي روزنه او د ملاتړ پر ماموریت دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. عراق له دغو بندیزونو په محدود ډول معاف سوی چې کولی سي د ایران د برېښنا او طبیعي ګازو رانیولو ته ادامه ورکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو له بغداد څخه غوښتنه کړې چې د انرژي له اړخه پر ځان د بسیا کېدو لپاره دی له امریکایي کمپنیو سره شراکت جوړ کړي. تر دې مخکې پرون یکشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق پلازمینې بغداد ته رسېدلی و. هغه د بغداد مننه وکړه چې د ده په وینا د ایران پر خلکو یې لګول سوي غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونه نه دي تایید کړي. د ظریف اشاره د امریکا بندیزونو ته وه. شغلی ظریف ویلي چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي چې بل هیڅ هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نسي کولی. روحانی تر دې مخکې هم عراق ته سفرونه کړي، خو دغه سفرونه یې په شخصي ډول کړي وو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه پورې یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې جاوید نعیمی به پکې په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي او دا د استودیو تم راغلی. نعیمی صاحب
تشکر.